آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې ډیرو اوریدونکو په خیبر دره کې د پښتنو د قومي جرګې په اړه خپل نظرونه راته پریخي دي دغه جرګه د همدې ونی په پیل کې تر سره شو چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو په نورو مسلو هم پیغامونه راغلي دا پیغامونه سره اورو د پروګرام په دوهم نیمای کې د ورکشو عزانو د لاټې د پروګرام لاندې برخه هم مهیروي راځي پایل په هغو پیغامونو کوچې د جرګې په اړه ازادي رادیو ته را رسیدلې دي
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو قدرمن دو اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انیف الهامی مد زبل مرکز کلات نن تاسو ته پیغام پیښدم د پښتنو درغونډولو یا د کمی جرګې درغونډولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم د همدې ستري ورځې د همدې ستري جرګې د پښتنو د افغانانو یو دود چې د کله یو ستونزه یا د یو ستونزه د حل لار پیدا کوي یا د خپل حقونو د غشتلو یا د خپل حقونو د پلټل لپاره د همدغه جرګې انتخابوي ترڅو دوی همدې ستونزه پیدا کړي او همدا ستونزه حل کړي نو دا یو لوی جرګه ده ان شاء الله چې دا د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ یو تعداد وي او ان شاء الله چې پښتانه به مسره غونډیږي یو ځکیږي به اتحاد وکوي او د خپل حقونو لپاره به لا هم مبارزه کوي ډیر زیات خوشاله ما چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغه یو ټغر باندې وینم چې سره ټول سوي دي د یو مشر منظور پښتون تر هم دغه تر ژغ لاندې ټول په یو نارافه یو شعار باندې ژغ کوي نو ډیر زیات خوشاله ما خدای دې وکړي چې افغانان هم لاندغه پښتنو سره په یو اتفاق هم دغه جرګه بدرګه کی ترسو په افغانستان کې هم دغه سیملي جرګو او ملي مشرانو ته د دې نظریاتو ته د دې و کلونو ته احترام وسی لکه څنګه چې احمد شاه بابا په افغانستان کې په تیر تاریخ کې په یو لوی جرګه غونډه کړی ول چې مالته د افغانستان بنسټ کې جوړول سو نو زه یو ځل بیا هم ډیر خوشاله یم چې دغه سی وستر او لوی جرګه جوړیږي چې دا د پښتنو د حقونو لپاره یو بنسټ او تعداد ډیره زیاته مننه
جلوت خان شمالی وزیرستان این شلاد میردا احساساتی چې دا جرګاو کامیاب وي د خدای په فضل سره چې دا غ خلک ما فیصله وکو ا فیصله د میشتو سه غونډه په خیر وي خو ان شاء الله میرو امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح فیصله دو وکو آغا کیو ارې میشتو منا دمره مشکلات و دمره چې میشو یې غلری په قانوني رواتلی بس پلیار کې پلیسر ته مختوی څه گاډی ورنا غټکړل په څټو خالکی په کې ونی واله چل یارې باند کړي و پاکا چاپا گاډه واډل یارې ونارو واتلی
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سرارو ان شاء الله د پښتانه په تاریخ شدا خبره دوی چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب یې دای او مې رو امید چې پښتنو په وخلا کېږي په یو اتفاق کېږي په دغه اتفاق باندې که خدای کړل مې جو ادا سه فیصله کې د ژوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شي پیری تمام پښتنو روغلل او دغه مندون شنن ازیر دي
د مونو مارو مراد ساکی افریدی د خبرونو مرکزی صدر يم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې ځلې نه د پښتونخوا د جنوبي او شمالي ناروغلی مېلمانو له موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ د دوه خدمتو کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله د موږ په سر دی موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره لاس او تور دې ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو امو نن شروع کړی دي البته نن دومره سر رو چې کوم اس کمن سوګیس نشتا داس دوز نشتا لیر بند دل وسم شتا په 3 ام پی او کې کوم مشرون یې مونږ نیولې هغه وسن چې کوم د بجلونو کې پروت دی په کور دو چې جرګه مونږ سره وکي و د جرګه عزت ورکړي چې کوم اس کمن مشرون دې مونږ رو پریګ دی چې دا سوبه ته کې چې مونږ دلته نیټن کولو کړل مونږ دلته واتس اپ کولو کړل
مونوم شہزاد دازجی بانی استدین کا ہی پبانی شاہ جی سکڑی زتہانی انشاءاللہ و تعالی جرگا میں کامیابی ری امیر دا غوڑی جی چے میشتا ہوا جن دا مقرر اشی ادغه دا مقصد نہ دا جی درے یورے زمیر دا بعد اورے سر تیرا کو وے غن بعد بیا خپل خپل کرے تا لوٹ یو خبر ختم شی
خالد رحمان نوم دا دی بانی استدین کا 11 اکتوبر دے انا امیر دا امید دا چې پاکستان قانون او د آئین نه نه چې کیما چې جرګه او د امن په بارے شه دا جرګه نو سده امن روټي امن دا چې می رامن غوړ چیرې فالي امن خبره امن چیرې روټي
من مرشاد دا چوله اولی بیا رډې ملا چې مست الله پاک امن رواله او ملک شامن روشی من نه راځي یو غنښت خبرې کیږي کیږي هوځه خالي امن روشی میر په داډه رخواشي او میر ازو د زندگی په چاره دو.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارګران کو ته سلام نه کوم خدای دې وکړي او جوړه خوشاله دی نو خاني په پکتیکانه دی رات په وړاندې به زه روایم چې واکرم اخر کوسم مرسته ته ډیر اړتیا لري بس خاص مرسته نه ته سرسوي که څه هم سرسوي دی خو وسوم خلق بے وزل دیا ہوں خزاک دور وسن لاری سیا کور جوڑ کیا لگا ہوئی کی بایت مرست نور سارا ویسے پار جکی بایت کورن اور جوڑ سے ہوتا نور مرست سارا ویسے زمیرا روان دا کورو بند بس بایت ویسے واقعا زمین بڑی لسن دو سارا مخصی موسو پا مرتا ہونے کی ورتا را روان زمین بڑی پستن زو کی نور وقت نانیسن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا په دغه کیسه خبرې کوي په رادیو کې نو دا د ما خبرو ته یو څه اعتبار ورکړی دی الله په خاطر باندې، ځکه چې دا یو کال دوه کاله کې طالبانو د افغانستان نیولای ده، نو دغه په ازادۍ رادیو کې بل خبره نسته. خزو ته حقوق ورکوي، دې ته حقوق ورکوي، یو ته حقوق ورکوي. دا اسلامیک شورونه دا نظر کوي، دا نظر یې نه ده کړی چې په خزه کې هغه ته حقوق نه ورکول کیږي. په افغانستان کې به په ودو بمبارونه کولو هغه حقوق دی یو چا زړه ته داسې نه ورتیریږي. دا مسلمانۍ نه دی یو چا په زړه کې دی الله له طرفه دونه ویرسته چې داسې ووایه چې په دغه مسلمانو باندې څه حال ده. په غزه کې تر 30,000 نفرو پورې شهیدان ورسېدل. د خدای قهر به څه ور نه پدل کیږي او د خدای عذاب به څه ور نه درته راځي. نو عذاب له اثره کمی ایوی نه له طالب سره لاسیم، نه له بل حکومت سره لاسیم، نه له بل حکومت سره. د ما دغه مسلمانی ده، دغه مې انسانیت، ځکه چې زه د ادرس لور کاله کې دغه خبرې اورم. نو دغه خبرې د تاسې چې خدای ناراضه سي که واقعا ځان ته مسلمان وایست، دا د ما خبرې ورسره ضب کوي په دغو دغو کې ویاستوي خلکو ته.
سلام علیکم کارکونکو د راډیو، څه حال مې جوړ اس؟ په خیر اس. ما دا نظر و چې دا د فلسطین مسلمانانو د ټکی ټکی کړ د اسرایلو دا ملګری ملتونه چې ناستې دا نه چشته پاره ناستې، باید چې ځای یو تنگسي یا جنگ یا جګړه دوی ورسي باید قرار کړي او دوی په کومکونه ورکړي.
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدای غدي چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راځه واخسته په ایران کې. تقریبا لس ورځې دوه لس ورځې په ایران کې تیر کړې، هغه پاسپورټ هم راځه واخسته او بیرته راغله د مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بیرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کارو. موږ ته په اردوګاو کې پاتروشونه واخیستل او موږ یې واره د مارس موږ څه مصرفونه سوي. تقریبا 6,000 روانې ادارې اوس مصرف سوي دي. د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي، اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی الله زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتن عذر او زاری د افغانستان له حکیم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې 3 کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب په هنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې 3 کاله مخکې تاسو به 40 کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورچکچک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټری ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
او سم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکشو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل شوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتي سخي اوسیدونکو، د څلويشتو ورځو رئیسی لکوره ورک او نادرک دي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 51. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 51. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خبرونه ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکازوی ورکتی چې د 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د پسیمې کې نادرکه سوی دي. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د اسمت الله په نامه دی، د 13 کالو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دي. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مانا زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري، چاته معلومات یې نو از ما سره پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسه: 0 00 95 800 11. یعنې 0 00 03 50 9 81. یو هم سلام شمیره ده: 0 00 93 90 93. 0 00 03 3 3 1 1 3. نو زیله ده چې زما پیغام نشر کی. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ درادوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ست تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رستا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې 2 کال کې شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور ملته دی، کله بل ځای شي چې کور ملته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما حق لکه سره دی په همدغه شمرو هړي کې گیر کې: 0 00 05 0 9 01 15 2. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم: 0 00 05 0 9 1 15 2. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګار ایسته د بيدرک شوې ده، او هیله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګار ایسته بیر نادرک ده، او د 1016 کابل د قصیما کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د 14 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغه ماشوم نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي داغه سره اړیکه ونیسي. خو کدا غ ګران رور پراتلونګ کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه جلی نوم مشته ذکر کړي نو ډیر به شي. مننه. د دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 00 3 1 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه دره کسوي دي، د پلار څخه خوابه دی سوي دي. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 9 3 0 3 1 0 0 9 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په داسې شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوز دا موفته کړې ده. که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 9 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي با جلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ډکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. العمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 0 0 3 9 5 9 2 0 3 5. شمیره ځل بیا تکراروم 0 0 3 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاص توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو رکت سوی دی تقریبا 1 میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسوی دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا مو یو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا 1 میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته بتللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده 0001 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم 0001 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0005 1 8 1 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0005 1 8 1 2. په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0005 45 40 16 0005 40 1 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاست. ورځ ما ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځاس خنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دوه دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ورمعلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو دخل لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي 0 9 1 9 2 15. شمیره ور بیا وایم 0 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس. ډیر زیاته مننه. زه لاله لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ ټول یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درکاسو، یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پرې نه درکاسو دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري، یا د ملګری زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه، ک ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوژمن یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخا. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چو، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تراله بل ورځ پیشنهاد وکړي، ډیر سخت در څخه خپه دي، او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو، کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهرباني لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځنې خوشاله کیږي وروره. او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 1 0 3
دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیر مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي ډیر زیات مننه د ازادي رادیو السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زما محمد عمر د یلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم از مزو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کړم 0503 7440 له خدای په امان
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
آزادی میلمه.
سلامونه، نوری است نوریم ستاسی کوربه. د آزادی میلمه منن داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی. په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یوه ماسټري او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بله ماسټري. د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډیرې مرکې شوې دي. ښایي تاسې ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده یې مرستیال و او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب، خوشحاله یم چې په دې مرکز کې ستاسو سره یم. زما پوره نوم حکمت لازمی دی. نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته. نو بیا مې پلار دی بېرته راغلی دي جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو. او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه، نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي و، نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم. او وروسته د هغې نه مې فامیل هجرت ته اړ شوی و، پاکستان ته تللی و د یو څه موده ورې وخت. د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلی یو په هلمند کې. نو خاپوړې مې په هلمند کې کړي دي. ابتدایي مکتب مې ورې شروع کړی، وروسته کندهار ته، او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته. د دولسم نه علي لیسېنه چې فارغه شولم ننګرهار کې مې اخري کال وویل، مې عمر لیسېنه فارغه شولم. د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم. نو په ټولو ولایتونو کې، په اکثر ولایتونو کې هم مې سفرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جنوب نه، د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چلته مې ډېر وخت تېر کړی.
ډېر ښه. دغه دومره سفرونه له یو ځینه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول و او کوم نور عوامل درلودل؟
کله چې داخلي جنګونه و، خواخو طبعا چې فامیل مجبور و چې د امنیت ته خاطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بېرته راغلی یو په داخل د افغانستان کې، چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې دپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو، ټول په دې باندې موافقه مو وکړله چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي همالته اوسېدلم ټول فامیل سره.
ډېر ښه. د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کارډان پونتون، چې یو خصوصي پونتون، هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال زه فارغ شولم. یو شی باید یادوري وکړم نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو ده چې وګورم، د دې یو اکثریت کلونه داسې تیر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم، او هم به مې کار کوی. ماشافه یاد دي کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیری سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیری سنتر کې هلته ما تدریس هم کوی. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلانده ستوري په نامه باندې و، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلودل. نو په هغه کې زما هغه یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی. نو زه ډېر کشر وم، او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل، هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست، هغه مې په همدې شکل باندې و، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به دفتر نه رخصت شوم، بیا به تللم پوهنتون ته. به می بیا تر د شپې تر وخت پورې خپل درس یې نه مور کوله بیا به نو کور ته سلام
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکي ویلای د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو اوس چورته ګورئ ستاسو په دا اوسني ژوند کې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنیوالي کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي دي کوم عکس العمل وینئ لیدلی مو دي
د کانادا ته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډېر زیات کومک وکړي تر نورو خپل لمسنه ځوانانو مسؤلیتونه ډېر ژر را دغاړي کړل او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوژو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه
دقیقاً یعنی ما ډېر زه د سپورت څخه ډېر لیرې وساتلم د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري وساتیرې ته ځي او هغې څخه لیرې وساتلم نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پرېښی دی نو دغه هغه یوازنۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل نورې ټولې مثبتې دي
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي خو هغه دا په دې پورې م اړه لري چې دوی څومره توانایي لري څومره کولای شي چې دغه اماده وسیږي نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند واده مو کړی ده څو اولادونه لري
بلې الحمدلله ما واده کړی دی دوه اولاد لرم اول اولاد مې لورکۍ ده دریا د دوه نیمو کالو ده ډېره هوښیاره ډېره زیات پوهه نجلۍ ده او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی همت نومو پرې شوی دی تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي نو دغه دوه اولاد لرم د خدای فضل دی
ورسره بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ خو کراش بیرته غلې کابل دورې ته تاسو ویلې چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې
کله چې ما پونتون شروع کوي دا غینه مخکي یو تاکاتي نهاد د اړیکو د دفتر یا د لیزن افیس چې اوس په کابل کې فعالیت لري ما په دې ځای کې وظیفه او مومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې او بالخصوص کندهار اورژګان او هلمند باندې نو کله چې د ریسرچ او تحقیق د بحث سره آشنا شوم نو ډېر دلچسپ وو د خلکو کیسې اورېدل د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کې څه تیریږي او څه رقم غواړي بهبود راسي دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بحث پیدا شول نو بیا ما اقتصاد خو وویل مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي څنګه د بیروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم وو هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې وو نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ هغه کې خوشبختانه قبول شوم او لاړم خپل اول ماستر می پورا کړ هغه کې مې ډیر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا سړول داخلي مشکلات درلودل جنگي او دا غینه څنګه راوته کوم ماډل اون دی کار اکشن هڅه می دا و چې د چین د ماډل او د تجربه څخه افغانستان برخمنس بل تحقیق د فارغ چې کل خپل ماتیسز لکې داغه د فارغ افغانستان ته راغلم او دوم د امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم نو ریسه امنیتی مطالعاتو کې چې کوم خپل دوم ماستر ما وکړل هغه پوره سکالرشپ وو او ماشین زفرات
څه وخت افغانستان راووتلې او ولې
نو ریسه افغانستان چې کله د اگست 15 باندې دولت سقوط وکړي امنیتی ستونزې او نور ستونزې مالدلې چې مخفزیاتي دود اگر چې زد اروپا د ماجورت ډیر طرفدار نه ما په خوام دا چانس لو دی چې زه په اروپا او په غرب کې آرام ژوند وکړم مګر ما همیشه په بیست افغانستان تللم یعنی ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم کله چې کابل سکوت وکړي نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دي د ژوند کول دپاره دي زه آرامه پاتې شم یا زما فامیل پاتې شي بیا د ناروی هیواد دی مشت پنا آفر کړل یو د اروپا کې څو هیوادونو یو د هیوادونو څخه ناروی و چې مور پلار یم سره قبل ول از ما پرې چې کوم ورور میو نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروی غوړه کړل فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبت بهتر ده بیا رالو ناروی نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخ مور ناروی ته راغلو نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروی صدر اعظم دی څلور افغانان دعوت کړل چې یو پښې کې زم او دغه ټیم دغه افغانانو ټیم رهبري کوي زما خامو خورته کښېنستم مګر وزیر خارجه یم ما یو خبر ورته وکړل چې هغې رسول دا خبره دي ډېره خوښه شوم او دا حقیقت دی ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دېنه چې ناروې ته راسي دلته د ماجرات شون غوره کې دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي آرام ژوند وکړي یو ډېر پخوا مو ده چانس درلودی مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه مور بیسته کشولو وطن ته او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي او ما تر یوه اندازې پورې تمامېدلم مګر دا چې اګست 15 راغلی هر څه له لاسه مو ورکړل نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدلو لپاره راغلی انتخاب کې مګر دا افغانستان مشکلات دي نو بېرته راځم همسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي مشکلات به ډېریږي نو په دا خاطر مې فیصله وکړله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتره ځای ته انتقال کړو تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي
دغه هڅه چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغه سیده تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونو مخته وړل آیا د دې وړاندوینې کېدل چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي
زمور فعالیت زمور د مرکز فعالیت او بخصوص ما خپل فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولای شي چې یو سیاسي تفاهم سره ورسي او د دې لپاره ګوري کله چې په 2009 کال کې امریکایان ورسره راستول موږ پر دې باور باندې و چې جنگ د حل لار نه ده باید رسول د لپاره ځینې اقدامات وسی او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازي د لپاره ځینې اقدامات وکول شي د سولې شخړو مطالعاتو مرکز زیم رستیال پاتې سوم تر څو کاله هغه په یو برنامه ته شروع کړ چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ 2000 طالب بندیان ته زموږ موکلین پاتې شو. او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کیږي باید اقلا د دې سره داسې کومک وکولی شي چې د دې حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا د لکیږي دوی بیرته عقده وانخلي، او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نو باندې ودرېږي. او د طالب لوړ پوړي چارواکي په کابل کې ناست دي، په شمول د ډیرو لوړ پوړو چارواکو هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخلین پاتې شوي دي. نو موږ همیشه پر دې باندې په دې باور درلودی، او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده. ډایلاګ، بحث، مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخوانی افراد لکه صاحب السلام ضعیف، د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل، اکبر آغا، د دې شورا موږ په دفتر کې درلودل، او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي. او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب دې فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړ لیو، آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي، او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و، 2001 نه کرا واخستلې سي نوري صاحب تر 2001 پورې، دا خو مختلف.
خو په لومړي کې د جنگ شدید نه و، له 2006 نه وروسته شدت پیدا کړ. په هغه لومړي کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسی غوره شوې وای ممکن جنگ دومره شدت نه وای پیدا کړی. ډیر کارپوهان ډیر په دې نظر باندې دي، خو کراش په ټوله پر کلي توګه باندې عمومي وضعیت چې اوس موږ تاسو یې شاهد یو، فکر کوئ چې دا د ډیرو اشتباهاتو زیږنده نه ده؟ چې په راس کې یعنی تر ټولو مهمه ممکن خپل د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو
نوري صاحب په دې شک نسته چې کله چې 2001 عمله کېږي امریکا راځي یو نوی نظام په افغانستان کې جوړېږي، دلته ډېر زیات اشتباه شوي دي. یعنی دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نو د ستونزو سره ایښودل شوی، چې مثلا پر دې باندې بحث کېږي چې طالب باید د بن غونډې ته راشي را نشي. د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول د ملا برادر تر کوم اندازې پورې چې زه په خبرم دی سولې ته لیواله، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سوله د نوی دولت کې ځای پیدا کړي، دوی د طالب څخه حقوق دکشي کوله، او د حقوقې پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مسایل کړل. دا زه منم، په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب، کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبې کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله، او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل، په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسون متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، دی خو د جنګ په فکر کې دی. د یو سم تانه سیاسون تور کوي، اگر چې د دوه کې بد سیاسون ته ویل شي تاسو تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسو ته برخه درکوو، مګر دا فقط تشوادي وي. نو مختلف وختونه کې مختلف اشتباهات سوي دي، او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولای شي. یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخوانی سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکانو نیولې پخوانی مجاهدین، پخوانی سیاسون، او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي، زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چون چې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول. چې جنگ ودرې د سول د لارې جنگ ودرې پخې کې ځنې خلک مثلا په خوانی د وره رئیس جمهورانه ملامتي اشرف غنی او حامد کرزای چې دیم د سول ځنې فرصتون د لاسه ورکړ. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی په دغه موضوعات باندې کړی ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي جنگ د سول د لارې خاتمه ورته عمومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړو چې موږ جنگ درولای وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدلی. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سره باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي، یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کم په کم ډول باندې مخته وړي د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم دې مسؤلیت طالبان ته راجع کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او خوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. پتیر بیا چین ته، چین ممکن هغه خلاچ چې امریکا په نه موجودیت کې رامسته شوې ده په افغانستان کې ممکن دل ډکه کی. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړی دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیم ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دوی هغه اولویت کې منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریال دپاره د دوی د فابریکو دپاره دوی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي چې اقتصادي اړخ یې دی. که چې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي هغه ډیر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډیر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري، اگر چې پیسه داره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډیر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپی مصرفي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان لپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان لپاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زه مثلا د بحث ډیر زیات سیاسي نشي، په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلا زو سره مخامخ کیږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي، لږه مثبت نه سړی پیل کی خواږه خاطر لري. یعنی خواږه ډیرې دي که څنګه؟
نه افغانانو په ژوند کې متاسفانه خوږې خاطرې ډیرې کمې دي نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو اعظمي صاحب ډېر که داسې بدبین ونه اوسي او له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بی بی می په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغه ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا الله تعالی تحفه ده کله چې دی پیدا شوی دی دام د یو بهترین موخو څخه وزما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا د سي ترخه خاطر لري کاو کله ترخي تیر شو.
متاسفانه په ژوند کې ډېری لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات د غورات سخت و. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نو سکت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو، او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم. امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به د ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل، او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بېرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولای سم چې خپل وطن ته ولاړ سم او ژوند وکړم، اولادونه مې ورې ژوند وکړي، او په ارامه او ساده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بېرته یوځای سم.
ازمې سره ډېر مننه کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی دي. I'm not afraid.